په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو د چیز سالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هند 300 لویو کمپنیو د تزړه شکړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په بل راپور کې اوري چې ښځینه صنعتکاران وایي لاسي کارونه یې بازار نه لري. پیل خبرونو کول محمد قسیم سلمل څخه اوري.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1400 افغانانو په وژنه تورن رابرټ ویلز یوې صحیح معنی ته معرفي سوی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې 3 تنه مړه او 14 نور ټپیان سوي دي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یغند لپاره د موقت حکومت جوړول دي. بشپړ خبرونه واوري. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1400 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحیح معنی ته معرفي سوی دی. دا معنی پرون پیل سو او ټاکل سوی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. رویټرز خبري ایجنسی ته پوځي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې له دې معنی وروسته به معلومه سي چې آیا د امریکا د پوځ بریدګۍ رابرټ بیلز د جنایت د سرته رسولو پر مهال له ذهني پلوه روغ و که نه، او آیا له صحي پلوه د محکمې وړ دی که څنګه. 9 کلن رابرټ بیلز تورن دی چې تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په دوه کلي کې 14 ملکي افغانان په دوو حملو کې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو د بیلز لپاره چې په افغانستان او عراق کې د 4 جګړو ګډونوال دی د اعدام سزا غوښتې او وایي چې نوموړي په عمدي قتلونو لاس پورې کړی. بیلز تر اوسه د ځان دفاع نه ده کړې، خو تمه ده چې د رواني حالت څارنګوالی به پر ده د حکم په صادرولو کې اساسي ونډه ولري. د راپورونو له مخې د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوال طالبانو په جګړه کې له دواړو لورو څخه باندې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د بدخشان د امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن وایي چې په دې نشته کې 6 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، چې په وژل سوو کې د امیر الله په نامه یو طالب قمندان هم شامل دی. نوموړی د غرض وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او 11 نور ټپیان دي. اخوا طالبان سبیح الله مجاهد بیا ادا کوي چې په دې نشته کې 6 دولتي سرتیری او 3 طالبان وژل سوي او 10 سرتیری او یو طالب ژوبل دي. خو چارواکي دا ادعا نه مني او وایي چې دوی 4 کلی د وسلوال له موجودیت پاک کړي او یو اندازه وسلې هم نیولي. د بل خبر لمخې د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې د جرم په ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 10 وسلوال مخالفین وژلي او 14 نور یې نیولي دي. د پداسال کې د چې وسلوالو 3 ورځې وړاندې پر یادې ولسوالۍ حمله وکړه، یو سرتیری وژه او 3 نور یې ټپیان کړل. د بل خبر لمخې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر یوې پیاده ګزمې بمی چاودنه سوي چې پکې یو سرتیری ټپي سوی دی. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې لواء ویاند هارون یوسفزي ازادي رډیو ته دا پېښه تایید کړه، خو طالبان دا کوي چې په دې پېښه کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پېښه کې 3 تنه مړه او 14 نور ټپیان سول. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي چې ټکر یو مسافر وړونکي موټر بس او لارۍ موټر کړی دی. چارواکي د پېښې علت د موټر چلونکي بې پروايي ښودلې ده. افغان چارواکي وایي چې د هند 300 لوی کمپنۍ د تزړه شکړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه کمپنۍ د هند صنعتي کنفدراسیون پورې تړاو لري او مسؤلین یې د یوه 3 ورځني سفر لپاره کابل ته راغلي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق هدي د هیواد اوسني شرایط د پانګونې لپاره مناسب وبلل او له هندي سوداګرۍ وغوښتل چې د افغانانو د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې وکړي.
The investment climate in Afghanistan is quite good.
په افغانستان کې د پانګونې وضعیت ډېر ښه دی. موږ د سوداګرو د اندېښنو د لرې کولو لپاره ګړندۍ هڅې کوو. موږ ځینې سکتورونه مشخص کړي چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه ډېر ښه پکې مساعد دي.
په کابل کې د هند سفیر وایي چې په دې وروستیو کې د خپل هیواد ډېرې پانګونې افغانستان ته راجلب کړې او خپلې هڅې به همداسې ګړندۍ وساتي. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یخیانو لپاره د حکومت جوړول دي، څو د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د سوریې د ملي ائتلاف استاذ ویلي چې دغه غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د صدراعظم غوره کول دي چې دی به یو موقت حکومت تشکیل کړي. 12 کاندیدانو د صدراعظمي څوکۍ ته د رسیدو هڅې پیل کړې. په هغوی کې د سوریې د رژیم د کلنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور متخصص کسان شامل دي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستي بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اروپای ټولنې او د اپوزیسیون ګوندونو بیرغونه او هغه شعارونه لښتول چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان سپکشې غندل سوی وو. د هنګری پارلمان د کورنی مخالفت او نړیوال اندېښنو سره سره د مارچ په 11 نیټه په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړل. د نویو بدلونونو له مخې د اساسي قانون د محکمې صلاحیتونه محدود سوي او د قانون ځینې مواد چې قاضیانو په وروستیو څو میاشتو کې باطل اعلان کړل ترمیم سوي دي. منتقدان وایي چې د صدر اعظم اوربان د ګوند په غوښتنه د بدلونونه به د لوړو زده کړو، بېکوره وګړو، د انتخاباتو قانون او د کورنۍ په اړوند اصولو کې د قیودات بایسي. خو اوربان وایي چې د اروپایي ټولنې د قوانینو د نقص په برخه کې د ده پر ضد هیڅ راز شواهد نشته. د هند پولیس هغه 15 کسان نیولی دي چې د راپورونو له مخې پر یوې سویسی میرمنې په ډلهییز جنسي تیری تورن سوي. یو شپږم مشکوک کس مخکې نیول سوی و. پولیس وایي چې د دې میرمنې او د هغه د خاوند لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې چې د جنایتکارانو د جمعې پولیس په مدیا پردیش ایالت کې پر دوی د حملې پر مهال غلا کړي وه هم ترلاسه کړي. د هند پولیس وایي چې 9 کلنه سویسی ښځه او خاوند یې د بایسکل ځغلولو په حال کې وه چې حمله پرې وسوه. په هند کې دا د جنسي تیری وروستۍ پیښه ده. په 13 دسمبر میاشت کې یوه 3 کلنه محصله وروسته له هغې مړه سوه چې په نوې ډیلي کې ډلهییز جنسي تیری پرې وسو. په قبرس کې نن پارلمان رایه چونه کوي څو هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې ذخیره کړي آیا د خپلو پیسو یو برخه د نړیوالو پورونو د پرې کولو لپاره قبرس ته تسلیم کړي که نه. قبرس له مالي بحران څخه د ژغورنې لپاره پورونو ته اړتیا لري. په یو روزو کې د وروستیو کلونو د بحران په بهیر کې داسې ګڼل کېدل چې چارواکي نسي کولی د خلکو بانکي امانتونو ته لاسرسی ولري. خو د قبرس چارواکو نړیوالو پور ورکوونکو د شنبې په ورځ له هغه کسانو چې په بانکونو کې مالي امانتونه لري وغوښتل چې د خپلو پیسو 10% دې ور وسپاري چې قبرس د 10 میلیارد ډالر په ارزښت پیشنهادي پور ترلاسه کړي. دې اقدام په قبرس کې ځینې کسان په غوسه کړي. ځینو یې ویلي چې دا یوه قانوني غلا ده. د قبرس ولسمشر نیکوس اناستازیادس پرون ویل چې دا اقدام یو انتخاب دی چې کولی سي قبرس له مالي بحران او یورو زون څخه له وتلو وژغوري. دا یوه د حل لار داسې څه نه ده چې موږ غوښتي وي. په اوسنۍ شرایطو کې دا مسله د لږې لانجې سبب کېږي ځکه دغه اقدام د عمل ابتکار موږ ته په لاس راکوي. راپورونه وایي لا څرګنده نه ده چې د 65 غړو لرونکي پارلمان چې په ژوره توګه سر ویشل سوی دې پیشنهاد ته څنګه رای ورکوي. او وروستۍ خبر هم ده چې په یو نوي راپور کې ویل سوی چې چین تر برېټانیا مخکې سوی او د نړۍ په کچه د وسلو 5م لوی صادرونکی هیواد دی. د سټاکولم د سولې نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی رانیوونکی دی چې د چین د وسلو 55% صادرات رانیسي. راپور وایي د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ د ورمخکې 5 کلونو په پرتله د چین د وسلو صادرات 122% زیات سوي دي. راپور وایي امریکا له هم د نړۍ په کچه د وسلو مخکښه صادرونکی ده چې د نړۍ د مارکیټونو 10% او ورپسې روسیه 6% برخه جوړوي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. افغان چارواکي وایي چې د هند اتلو لویو کمپنیو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښځینه صنعتکارانې وایي چې لاسي صنایع بازار نه لري. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ډله ییزې وژنې کال پروسو خو د پیښې تورن کس امریکایي پوځي صحي معایناتو ته معرفي سوی. بیا مو د خوست سپیرې ولسوالۍ ته بیایو د خلکو په ستونزو مو خبرو.
د سپیرې ولسوالۍ په ساحه کې چې څومره د حکومت او د دولت جوړ شوی دی کوم کور د وښه جمعي ته خیر پکا کور یا عملي شوی یا جوړ شوی په تشه خو خیر پکا خبره د وشي لره مشته هیڅ عملي شوی نه دی.
د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ د لنډیو په اړه خبرې سوي.
حتی زمونږ پښی سندرغاړي داسې کوشش کړی دی چې دغه ټپې په خپل پښی ژبه باندې ووایي.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې اوري چې ځوانان د ساتري لپاره نور کوم کارونه کوي.
په ځینو سیمو کې ځینې ځوانان د مشوروي په ټوک کې مشوروي بیا د میلمستیاوي جوړي د ځوانان سره راولي هغه یو په بل ټوک کې کوي.
د بلوچستان په لور لای سیمه کې مو د افغان کډوالو په ستونزو هم په یو راپور کې خبرو. د خبرونه تر یو لسو بجو ده. افغان چارواکي وایي چې د هند اتلسو لویو کمپنیو د تزړه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر د هیواد اوسني شرایط د پانګونې لپاره مناسب وبلل او هیلې وښوده چې د بهرنۍ پانګونې په وسیله به افغانستان له د ثبات او پرمختګ خواته ولاړ سي. تفصیل له اسدالله الدین څخه اوري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د هیواد د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، افغان چارواکي وایي چې هند غواړي د کانونو، کرنې، انرژي او زیربنا په برخه کې د پام وړ پانګونه وکړي. د هند د صنعتي کنفدراسیون د 13 کمپنیو مسؤلینو د یکشنبې په ماښام د افغانستان له سکتوري وزیرانو سره یو غونډه درلوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډېرېدو ژمنې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي د هیواد اوسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب وبلل او له هندي سوداګرو یو غوښتل چې د افغانانو د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي.
په افغانستان کې د پنګونې وضعیت ډېر ښه دی. موږ د سوداګرو د اندېښنو د لرې کولو لپاره ګړندۍ هڅه کوو. موږ ځینې سکتورونه مشخص کړي چې د پنګونې او سوداګرۍ فرصتونه ډېر ښه پکې مساعد دي. د افغانستان د پنګونې پیاوړتیا به د اقتصادي پرمختګ تر څنګ د هیواد د نیکمرغۍ او سولې سبب هم سي. هیله لرو چې تاسو په افغانستان کې پنګونه وکړي او زموږ اقتصاد ته وده ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر قربان حقجو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هند صنعتي کنفدراسیون دغه سوداګر د افغانستان د اقتصادي وضعیت د کتلو لپاره کابل ته راغلي او پانګونې ته یې زړه ښه کړی دی. په کابل کې د هند سفیر گاتم موکفیدیا وایي چې په دې وروستیو کې د خپل هیواد ډېرې پانګونې افغانستان ته راجلب کړي او خپلې هڅې به همداسې ګړندۍ وساتي. موکفیدیا چې د یکشنبې په ماښام د افغانستان د سکتوري وزیرانو او سوداګرو په وړاندې خبرې کولې وویل افغانستان ته به د انتقال په لسیزه کې ډېر پام وکړي.
له دوو کلونو راهیسې موږ هڅه کوو چې د هند سوداګرۍ افغانستان ته راجلب کړو. د افغانستان د انتقال په موده کې زموږ د ستراتیژۍ اصلي برخه دا ده چې دلته سوداګرۍ او پانګونې ته پیاوړتیا ورکړو. دا د اقتصادي ثبات تر څنګ سیاسي ثبات هم راولي. هر هغه څه چې افغانستان په خپلو پښو دروي، هند د افغانانو په څېر ورسره علاقمندي لري.
هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې درلودې او د حاجیګک د اوسپنې کان د استخراج قرارداد هم لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم تیر میلادي کال د هند له صنعتي کنفدراسیون سره د سوداګرۍ او اقتصاد تفاهمنامه تمدید کړه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ چارې به تر خپل منځه جاری ساتي.
ځینې ښځینه صنعتکاران وایي چې په هیواد کې لاسي کارونو ته تود بازار نسته. دغو صنعتکارو ښځو د یکشمې په ورځ د نوي لمریز کال د یو نندرتون په پرانیستلو سره له حکومت څخه وغوښتل چې لاسي صنایعو ته یې د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. جزئیات له جمیلې ظریف څخه اوري.
لاسي صنایع چې د افغانستان له قدیمي صنایعو څخه دي، خو ښځینه صنعتکاران یې شکایت کوي چې په دې وروستیو کې بازار سړ شوی دی. د لاسي صنایعو یو شمېر صنعتکاران وایي چې په خپل کار کې ډېر زحمت تیروي، خو بازار یې دومره تود نه دی. یو شمېر ښځینه صنعتکارانو د یکشنبې په ورځ د لاسي صنایعو په نندرتون کې ازادي راډیو سره په مرکه کې له حکومت نه وغوښتل چې د دوی صنایعو ته د بازار موندلو په برخه کې دوی سره مرسته وکړي.
موږ د بازار په برخه کې ډېره ستونزه لرو. یوازې د ښځو چارو وزارت په کال کې یو ځل زموږ صنایعو لپاره نندرتون جوړوي. نور څوک مو غم نه خوري. ټول مالونه مو هم داسې پاتې دي. هر کال بدلونونه راځي، بیا نو دا ټول شیان په موږ تاوانېږي. زموږ مالونه په دایمي توګه یو بازار نه لري چې موږ هلته لاړ شو خپل مالونه خرڅ کړو. یوازې دې ته په تمه یو چې کله به یو نندرتون جوړېږي. مالونه مو ټول په کور کې وي. که کوم نندرتون جوړ شي ورځو، که نه نو په کور کې یو.
دغه نندرتون چې د کابل په خزینه بخ کې د ښځو وزارت لخوا د نوي کال لپاره د ښځو لاسي صنایعو په خاطر جوړ شوی و، د شاوخوا شپېتو ښځو لاسي صنایع په کې نندارې ته ایښودل شوي و. ځینې وایي چې ډېر کله له هېواده بهر هم د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندرتونونه جوړېږي، خو په هغو کې هم ډېرو کمو ښځو ته د ګډون حق ورکول کېږي. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د ښځو لاسي صنایعو ته د بازار موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هم چې دغه نندرتون ته راغلی وویل چې ښځې هم باید ډېره هڅه وکړي څو داسې شیان جوړ کړي چې ډېر اخیستونکي پیدا کړي.
موږ په دوو برخو کې دوی سره مرسته کولای شو. یو د دوی د ظرفیتونو لوړول دي چې مخکې لږ کار ورباندې شوی، خو راتلونکي کې غواړو چې ډېر کار ورباندې وکړو. بل په هېواد کې دننه او بهر د نندرتونونو په جوړولو کې مرسته ورسره کولای شو. موږ غواړو په راتلونکي کال کې دوی ته په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یو دایمي نندارتون جوړ کړو، او له هغو ښځو چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي غواړو چې د خپل کار کیفیت لږ لوړ کړي، تر څو چې د دوی کارونه ستاندارد نه وي موږ نه شو کولای د بازار موندلو په برخه کې مرسته ورسره وکړو. افغان میرمنې د دې تر څنګ چې په ځینو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کوي، ځینې بیا په خپلو کورونو کې د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي. دوی وایي چې د دې صنایعو په جوړولو سره غواړي خپل او د خپلې کورنۍ اقتصاد تقویه کړي.
د پټې خولې فریاد. ولی د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
تیر کال دغه شپې ورځې وې چې د امریکا د پوز بریدګي رابرټ بیلز په پنجوي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر کورونو برید وکړ او شپاړس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې و ووژل. د پنجوي د قتل عام د قربانیانو کورنیو په هغه مستند فلم کې چې د یوې افغان فلم جوړونکي په هڅو د دې پېښې د تلین په مناسبت جوړ سوی ویلي دي که بیلز رواني ناروغ وای نو ولې خپل ملګري نه وژل. احمد تکل دغه فلم کتلی.
موشته چرانی په ماک وختي په شاوراله دغه ما ضرورې په شاوراله ولا دغه ما پلار راواله کی دغه مامور په بشوا بار راځي ما پلار خونو مختوشتي.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، شپږ کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایت د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپلچه په لاس کورته خو بله داسې دا ضربه را باندې وهل، انا مې شهید سوه، خور مې ټپي سوه، زه ټپي سوم.
خبرې نه شو اوس که لکه نوې چې به تا غم تازه شي، مور مې شهیده سوې ده، ورور مې شهید سوی دی، د ورور کور والا مې شهیده سوې ده، ما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان سوي دي.
د وروستیو راپورونو له مخې د دوو ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحیح معاینې ته معرفي شو، څو معلومه شي چې آیا نوموړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی که نه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه ورد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د شپاړسو بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یې یو شمېر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی، بیا وایي دماغ خراب، یعنی ولینو په قرارګاه کې سړی شوی، نیونی نظامي کار په لاس ورکي، نو نیونی کله داسې اول خپل ملګري ولي نیونی نه وایي په داخل قرارګاه کې ولي نه وایي.
امریکایي سارانوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چېرته له صحیح معاینې وروسته ثابت شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د بیلز صحیح معاینه به د دریو ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د زده کړې لپاره د ځوانانو مخه ونیسي او په افغانستان کې دننه ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. ډاکټر فاروق وردګ دغه خبره په جلال آباد کې د دوو پروژو د پیل په مراسمو کې وکړه. جزئیات له شاه محمود شینواري څخه اوري.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ د یک شمې په ورځ په ننګرهار کې د دوو لویو پروژو پرانستنه وکړه. لومړی پروژه د 4 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د غازی امان الله خان په خارګوټي کې د یو لوی دارالعلوم جوړېدل دي او دویمه هغه د ننګرهار په دارالمعلمین کې د لیلی جوړېدل دي چې 100 میلیونه افغانۍ به پرې مصرفېږي. وزیر فاروق وردګ د پروژو د پرانستې پر مهال وویل د دارالعلوم له جوړېدو یې هدف دا دی چې افغانان وکولی شي په خپل هیواد کې د دیني زده کړو په برخه کې لیسانس او ماسټري وکړي.
هندوستان پاکستان کا ترکیا کا مصر تے اسلامی تعلیمات کے ڈاکٹرا ور کولیشی ماسٹری ور کولیشی دا دار العلوم نہ تا نہ دا چ لیسانس تے کچ پورے دار العلوم وی بلکہ ماسٹری ہم ور کریشی او ڈاکٹرا ہم ور کریشی تر سو دے افغان بچائی نور دے اسلامی تعلیمات ول پارا مجبور نشی چے سرحد سخه اخ واوڑی
که څه هم په هیواد کې خونځي او د دارالمعلمینونو جوړېدو ته د پام وړ توجه شوي، ولې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی اوس هم د مسلکي استادانو له کمبود سره مخ دي.
بلخو د خوست ولایت د سپیر ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د سړک، تعلیم او روغتیا په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تر دې مهاله د حکومت لخوا دغې ولسوالۍ ته پوره پاملرنه نه ده سوې. د خوست ځایي چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې په دې برخو کې به ځینې پروژې عملي کړي. تفصیل له نجیب الله الخیل څخه اوري.
د سپیر ولسوالۍ د سرکوټ د سیمې اوسیدونکی حاجی دیدار خان آزادۍ راډیو ته د یادې ولسوالۍ د جغرافیایي ارزښت د خودلو تر څنګ وایي دوی د ژوندانه په ډیرو برخو کې ستونزې لري.
او د سپیر ولسوالۍ دا یو داسې ولسوالۍ دوی دا ډیره مهمه نقطه ده. د دغه جنچکي مودا کنډاو چلته شي یو طرف ته وزیرستان دی چې هغه لوړه ته مستقیما د تخیل ته بوتل دغه طرف ته چکیما د ورګین دی دغه طرف ته تڼای دی دغه طرف ته مطلب شمال د سټه دی او دغه ته هیڅ پاملرنه د حکومت نشته. کم چې کیما دو کونډه کاپار دی نشتا کلینیکم چې کیما دو کونډه کاپار د زنانا چې کیما دو میګ دغه دی په زنانا ډاکټر نشتا.
د سپیر ولسوالۍ یو بل تنسپنګری حاجی زالیګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کرنیز زمکه له خړونو او سیلابونو څخه په تحدید کې دي. د پیاده ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو ګابیون بکسو او نورو تحکیماتي اقداماتو غوښتنه وکړه.
ځکه هغه ته یو د ستر دولینا کارمنه مهرباني حکومت مشر او کوشش دا منظور کو مشتایلو یو برکنه کم زیری
شر عارف خان وای د خوست او سپیر سړک څو زری د جوړولو لپاره شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوی خو تکمیل شوی نه دی.
د سړک څو ور دغه ټکو درونه ټکو خوسته کې پیګې دی بیرته خپل پیسې جیب ته کوه سړک په ځای پته شي.
وایم د سپیر ولسوالۍ په ساحه کې چې څومره د حکومت او د دولت جوړ شوی دی کیم کورد وکه یې جمیخت خیر پکا کور یې عملي شوی وی جوړ شوی په تاسو خو خیر پکا خبره دوه شي نه مشته چې عملي شوی نه دی.
د سپیر ولسوال محمد عظیم وویل چې د یاد ولسوالۍ په هر برخه کې د بیا رغونې پروژې عملي کېدای شي خو داده چې ولایتي اداره په دې اړه اقدام وکړي. د سپیر ولسوال په ټینګار د سړک د رغونې غوښتنه کوي.
ته هم سپیر ته به تاسو زوی نه وي چلته موږ به پروژه نه کوو عملي د بیا رغونه کورونه به موږ نه کوو عملي. سپیر ولسوالۍ دا سړک پروژه څه موده کېږي چې کور یې په ټاپه ودرېده. د سړک نه خلک زیات مشکل لري، د مریض، د بل، د بل.
خوست والی عبدالجبار نعیمي د یاد ولسوالۍ د مشرانو سره د لیدنې په ترڅ کې د دوی غوښتنې پر ځای وبللې او ویل چې د یو خوانځي او روغتیايي کلینیک په جوړولو کې به لاس پلاس اقدام کی.
سړک حالت ډیر خراب دی، باندې به لنډ مهاله کار دا چی ته ټول ګټو ده ریاست هغه به ابتدایي کارونه به انشاء الله چې پلان وخت شروع کی. بل واده مستاس سره دا چی تاسو دلته کوم لیسې غوښتنه کوي انشاء الله چې د دې لیسې کار به هم په خیر انشاء الله دلته تاسو د کلینیک رښتا مشکل لري.
دی یادونه ورده سپیره په خو د خوست په نام نو ولسوالۍ کې شمیرل کیده چې دا مهال په کې امنیت ډاټمن شوی او د ځای چارواکي په وینا د خلکو همکاري له حکومت سره ډیره شوې. نجیب الله الخیل آزادی رادیو خوست.
219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سید ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خوست به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن رسپانه ته چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر رسپانه د نورو موضوعاتو ترڅنګ خپل لیکنې او تبصرې د کانکور ازموینې پایلو ته ځانګړې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې د مشرانو جرګې پریکړه راخسته ده چې ویلې دي د کانکور د ازموینې کمیټه د لغوه او پر ځای د یو بله کمیټه چې د لوړو زده کړو وزارت تر اغېز لاندې نوي رامنځته شي. ورسپانه لیکي مشرانو جرګې وروسته هغه دغه پریکړه وکړه چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې زده کوونکو د روان کال د کانکور په ازموینې کې د پراخو درغلیو ادعا لرله او خپلو شکایتونو ته د رسیدو لپاره یې مظاهرې وکړې. سرنوشت ورځپاڼې هم د مشرانو جرګې د غړیو خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د کانکور په ازموینه کې خیانت شوی او هر هغه څوک چې پر دغه خیانت سترګې پټوي خاین دي. یاد ورځپاڼه وړاندې لیکي وړمه ورځ ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور ازموینې د پایلو څېړلو لپاره دی. د ملي شورا له فرهنګي کمیسیونونو، مدني ټولنو او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو ګډ کمیسیون جوړ شي. وسه خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده له درغلیو ډک کانکور څرنګه جبرانېدای شي. لیکوال په سرمقاله کې لیکي د سګنی کانکور پایلې چې هر څنګه وګڼل شي او دلایل ورته کتار شي له دې پرته بل تعبیر ناشونی دی. ډېر نه متوازنو منلي ولسته ګران دي. د لیکوال په باور د دې پایلو د ټولو بدو عواقبو مخه نیول ښایي ناشونی وي، ځکه چې که فرضاً دغه کانکور باطل اعلان شي ښایي بیا هم د زرګونو نورو زده کوونکو هیلې پر اوبو لاهو شي. د سرمقالې د لیکوال پاند تر ټولو مناسبه لاره دا ده چې د ولایتونو د نفوس په تناسب زده کوونکي په پوهنتونونو کې جذب شي. د وسا ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي د راتلونکي لپاره همدغه تر ټولو معقوله لاره ده چې د کانکور اوسنۍ کمیټه منحل او یو ملي کمیټه په داسې ترکیب جوړه کړی شي چې د ولس ډیری برخه پرې ډاډه وي. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس د زده کړو بڼه بدله ده. په نوره نړۍ کې د ناکام په نامه څوک نشته. استعدادونه ارزول کیږي او د وړتیا او ذوق سره سم د علم او زده کړې دروازې ورته پرانستل کیږي. او د سرمقالې په پای کې راغلی موکه د نورې نړۍ کچې ته نشو رسېدای. لږ تر لږه خو دومره زمینه باید برابره شي چې ځوانان د چند ناوړه لاسوهنې او مغرضانه کړنو له امله په خدای ځواک بدل نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
صبرالله صدیقی لیکي د کانکور په ازموینه کې ډیره درغلي شوې ده. دغه ازموینه دې بیا واخیستل شي. د عبدالسمد پرموریدونکو هم ورته مسلې ته اشاره کړې. لیکلي د سږ کال د کانکور په ازموینه کې په پراخ ډول درغلي شوې ده. بل اوریدونکو چې نوم یې هیر شوی لیکلي په پکتیا کې د ټرافیکي پیښو له کبله زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. افغان دولت دې د موټر چلوونکو د خپل سرایو مخه ونیسي. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکي د ولسمشر کرزي د دې پریکړې هرکلی کوي چې ویلي دي د ټولو زندانونو مسؤلیت دې له بهرنیو ځواکونو افغان لورې ته وسپارل شي. صدیق الله حلیمي له پکتیا څخه لیکي د پکتیا سړکونه خراب او کندو کپړ دي. چارواکي دې زمونږ د سړکونو غم وخوري. او وردګ سباون له میدان وردګ نه لیکي په دورانی لیسه کې داسې ښوونکي شته چې سویه یې ټیټه ده او هیله ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي راولېږل شي.
دا واسطه سوزنی ټلیفوني پیغامونه د بلوچستان په لورلای سیمه کې افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي، په یو ابل نامه پیسې ورڅخه اخلي او د کارتونو غوښتنه ورڅخه کوي. چرواکي وایي هغه کډوال نه ځوروي چې د مهاجرت کارډونه لري. جزئیات له بارکوال میخیل څخه خبري.
یو افغان مشر تادن خان تر کې د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته ویل
یو میاشت کې دوه شدغه ماجر ورونه چې په ماجر خاص ورسره وو په دلته یو مانده ده د کټوي او د نورلای په مابین مانده ده. دغه مانده باندې په کرسټال ته ورته ولاړ یو نسخه سمنې نیولې وو. ماجر کټوني ځینې اخیستي وو، درې دانې ځینې نیولې وو، شپږ دانې ماجر خاص اوس هم له دوی سره دي.
دغو افغانانو په غونډه کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې تر څو پورې د دوی د راجستریشن موده پای ته نوي رسیدلې پر پاکستاني مقاماتو د فشار راوړي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې دوی ونه ځوروي. د کټوي کیمپ اوسېدونکی افغان حاج غلام نبی وایي پولیس په بیلابیلو پلمو له افغان کډوالو پیسې اخلي. د افغانستان د بغلان ولایت اوسېدونکی افغان حاج جمعه وایي د مهاجرت لسګونو کلونه یې د لورلای په کټوي کیمپ کې تیر کړل خو چا ونه ځوراوه. اوس له تېرې یوې میاشتې راهیسې ځورول کېږي. زه هره ورځ په مزدورۍ پسې ځم، درې سوه روپۍ ګټم خو چې راځم د پولیسو موټر ډاکټر راته ودریږي وای مهاجر کارت راکړه. ما مخکې د کارت فوټو کاپي ګرځوله خو اوس هغه نه مني. اصلي مهاجر کارت چې وښکاره کړم پولیس یې راڅخه پټ کړي او بیا مې تاڼې ته بوزي. په تېره فبروري میاشت کې د بلوچستان ایالتي حکومت اعلان وکړ چې نارجستر شوي افغانان به نور په خپله خاوره کې پرې نږدي. دوی خپلو امنیتي ادارو ته د دغو افغانانو د نیولو او تر پولې افغانستان ته د اړولو امر وکړ. له هغه وروسته لسګونه افغانان چې مهاجر کارټونه یې نه لرل نیول شوي او تر پولې اړول شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی مې په لورلای کې د افغان کډوالو له دې تازه شکایت خبر کړ. ده وویل کوټه غونډې په لورلای سیمه کې هم ډیر افغانان شته چې ځانونه یې رجسټر کړي نه دي. خو دوی وایي چې کورنۍ یې له دیرشو کلونو دلته میشتې دي. خو د رجسټریشن د پروسې پر وخت چې څوک مسافر و له رجسټریشنه پاتې دي، یو این ایچ سی آر یې باید رجسټر کړي او یا تر هغه وخته چې کورنۍ یې دلته اوسیږي باید د اوسېدو قانوني جواز ورته برابر کړي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلیمان څخه ورو.
د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحیح معنی ته معرفي سوی. دا معنی پرون پیل شوه او ټاکل شوی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو په جګړه کې له دواړو لورو څخه باندې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بل خبر له مخې د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د جرم په ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 10 وسلوال مخالفین وژلي او 14 نور یې نیولي دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې 3 تنه مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي چې د دې پېښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي ده. افغان چارواکي وایي چې د هند تلسو لوی کمپنۍ د ته زړه شکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه کمپنۍ د هند صنعتي کنفدراسیون پورې تړاو لري او مسؤلین یې د یو درې ورځني سفر لپاره کابل ته راغلي. د سوریه عمده اپوزیسیون ډله په استانبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاخیان لپاره د حکومت جوړول دي څو د بشر لسد رژیم چیلنج کړي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د روسي بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هنګری پارلمان د کورنی مخالفت او نړیوال اندېښنو سره سره د مارچ په 11 نیټه په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړل. او په قبلس کې نن پارلمان رایه چونه کوي چې هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې ذخیره کړي آیا د خپل پیسو یو برخه د نړیوالو پورونو د پرې کولو لپاره قبلس ته تسلیم کړي او کنه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. پر روانو شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تند څنګه
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره مړه
هغه مقصد در
مخسته
ستوره نه نیسوي چې نه وره یو مټه خو زه مزه خو څه نه شم ځان تیم او وزر تیم
ژوند دی اوسه
وره عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنې لنډې د پښتو شفاهي ادب داسې او ژانر دی چې له موسیقي سره تر هر بل شعر ډېر ویل سوی دی. د نن په خبرونه کې به له موسیقي سره د لنډیو پر ځینو مشهورو شکلونو د سندرغاړو مرکې اوري. دا مطلب به زومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
زور زور چڑھتا پسی کما
دسترگو تور لالای متللای دسترگو تور لالای متللای د سوداګر لرنجو مال وړلې دینا کدرغلم کدرنغلم کدرغلم کدرنغلم زما یاری پړنګ مشمیره مینا
عزت منو اوریدونکو لنډیو ته ټپی مصری ټیکۍ بدلی او سندری هم وای دوه نامتوازنه مصری لري چې ایجاز تغزل او انزور یې په لوستونکي او اوریدونکي جادویي اثر شیندي او زړه یې راکاږي په پښتو شعر او شاعرۍ کې تر بلې هرې بېلګې لنډۍ طبیعي ښکلا ډېره بربنډه برېښولې او ځلولې ده د لنډیو له شاعر سره د دښتې ځوځان ترخی بوټی پوټلنه او شګلنه لار د کلی له جلګې او چمبر سره ولاړ چنار د کلا درز درز د پښتو دیوال ژوند پیدا کوي خبرې کړي او سندري بولي په پایل کې د لنډۍ د جوړښت او ځینو ځانګړنو په اړه د افغانستان د علوم اکاډمي د غړي څیړنوال حضرت محمد ویار خبرې اورو
لنډۍ خو داسې یو صنف دی په ادبیاتو کې زر څه چې ټول پښتانه باید په دې باندې وویاړي د دغه جوړښت چې دا اوله مصره یې نه حجاوي لري یا نه سلاوه لري او دویمه یې دیارلس ده معمولا دا اخره مصره کې یا په ما یا په ونه یا په ینه دغه پای ته رسیږي او دا د لنډیو مهم خصوصیت ده
افغانستان کې په کتابي بڼه لدیر لسوات څلور دیرشم کال څخه وروسته ځینې لنډۍ خپرې شوې دي یو ځل په دیر لسوا یو شپیتم کال کې د علوم اکاډمي یو لسره یو سلو اته پنځوس لنډۍ چاپ کړې چې کابو له یو ویشتو نورو قلمي نسخو یې هم استفاده کړې وه یاد دی وی چې د لنډیو تر وروستۍ ټولګې مخکې په کوټه کې ښاغلی محمد کاکړ په دریو ټوکو کې ټپی چپ کړی وي همدارس د سیلاب او بهار ګلشن په نومونو ټولګې هم خبرې شوې وي خو پر دغو کتابونو سربیره کڅو برابر نور کار هم وشي بیا به هم دا برخه نیمګړی او خواروي د شفاهي ادب په اړه فولکلور پوهان دا ویره څرګندوي چې کې خوندې کول او تملاټیټ نه شي د ورکیدلو او هیرېدلو امکان نشته د لنډیو په برخه کې په دروستو کلونو کې تر لیکوالو سندرغاړو ډیر کار کړی دی بلا لنډۍ د موسیقي په پردو کې شرنګولي او یو برخه خوندې کړې ده چې خبره د موسیقي شوه دلی به د افغانستان له مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور استاد ګلزمان سره د ومان مرکه وورو او لساس سره به د لنډیو له پخوانیو طرزونو ځانونه خبر کړو
استاد ګلزمان تاسو خو یو عمر د ساز له دنیا سره تیر کړی نو که درته وایسته چې ټپی به په خو د ساز له آلو سره په کومه طرزونه کې وایل کېده
ټپی دا نوم دی ټپی چې کوم ده کنه دا نوم دی یو تال نوم ده چې په دکړی کې هغه په زړه کې هغه دا یو لنډې په څو طرزو کې ولیکې د کیږي چې مونږ په مخ کې په ټپی تال کې ویل هغه مدا سی ویل دا لنډې پر رقم نه وي او یا قربان زما جانانا جانانا بلتانا پما ودانا او دنیا ورانا کورا ندمنا
مخد دزل پو داختا رکڑا توری اوریا دی اوریا دی پس پگمائنا پگمائنا پنکوی
دغه ټول ټاپي پرتال کې ویلې لنډۍ دا په خوا دا رواج
په دغه طرز کې ډېرې لنډۍ چا ویلې دي
په چې ما مونږ وړو د مونږ د کوز پښتونخوا او نرمندانو چې صبحت خان نمیدو انسرای نمیدو سبز علي خان نمیدو او داسې نور بعضې نرمندانو دغه به دا لنډۍ په ټاپي تال کې ویلې مونږ د لوی ننګرهار نرمندانو اکثره چې هغه نه مثال به درته وښیم چې هغه سپین بادام او تور بادام او منور او سید عالم دی خدای دې وبخښي دا ټول مړه دي دغه اوس هم رواج دي مونږ په هماغه تال کې چې کوم پخواني تالو کې ټپه به مو ویله بیا به مو پسې مونږ یوه چربېته یا بګتۍ یا لوبه دا به مو پسې ویله به مې غنه باد مجلس شروع کېدل
د افغان سندرغاړو په وینا او یا اتیا کاله مخکې له ساز سره داستان ډیر ویل کېده او لنډۍ به معمولا سندرغاړو د مجلس په پیل او د داستان په پای کې وراچولې. طرزونه یې هم په شمار وو، خو وروسته چې د لوبې بګتۍ چاربیتې او سروکو بازار ګرم شو د ټپو طرزونه هم نوي شول. سندرغاړو هم داستانونه کم کړل او دې برخې ته یې پام واوښت، خو اوسنی سندرغاړي بیا له سروکو پرته هم ټپې بولي. ومان په همدې اړه افغان سندرغاړی فضل رحمان وحدت پوښتلی غوږ به سود دې مرکې ته.
ښاغلی فضل رحمان وحدت، په پیل کې به یو څه د مشرقي لور ته له ساز سره د ټپو د ځینو طرزونو په اړه معلومات راکوي، بیا به نورې خبرې وروسته کوو.
نو ټپې زمونږ په منطقو کې ټپې به دوه قسمه ویل کېدلې. هر مجلس به په ټپو باندې شروع کېده، دا د کونړ په منطقو کې دا رواج دی. پس د هغه نه به مجلس ګرمېدو او بالاخره به د شپې تر اخر حصو پورې دا مجلس به اوږد روانو. بل هغه ټپې وي چې په داستانونو کې ویل کېده، یو داستان به سندرغاړي ویلې په دې خاطر چې د داستان په منځ کې و دمه وشي، نو بیا به پنځه شپږ اوه اته یا لس ټپې به په منځ کې ویلې، بیا به هغه خپل داستان ته ادامه ورکوله. بل ټپې په مصرعي سندرو کې موږ ورته په خپل محلونو کې سروکي وایو، نو هر سروکي د ټپو په تداوم باندې سرخي په دې درې سیستم باندې په خوا دا رواج وو. اوسنی وخت کې نو هنرمندانو پنځه شپږ قسمه ټپې مروجي کړي دي او نن سبا په محفلونو کې هغه ټپې ویل کېږي.
وعدت صاحب، د هغو طرزونو شکلونه چې اوس ډېر رایج دي، یوه لنډه زمزمه به راته وکړي.
ځان زړو جامو کې جوړ ک لکه په زوړ کلي کې باغ د ګلو وینا، دلته بیا ساز غږیږي.
پوسنو کې څوک ډیر مطرح دي؟
نو پوسنو کې زه فکر کوم چې بریالی سمدی د ټپو د لپاره خکار کړی دی، د نازی اقبال خکار کړی دی، موسر فراز دی، یا د نور الکان دی، نو دوی ټول د ټپو د لپاره کار کړی دی. او زه فکر کوم چې نن سبا ټپې خپټ ټاپ طاقت کې روان دي.
زداسه داستان وایم کده چا یادو ز زور په وته چې مو ورکوم
ویش بعد امست
مشغوله ام مشغوله ده ته پیدا شو حساب تیر ده ویشګه او د خپل اصول نادر ملنګ دی ره
وس نن سبا زمنګ د پښتو ټپې حتی زمنګ پښی سندرغاړي داسې کوشش کړي دي چې د ټپې په خپل پښی ژبه باندې وای، ته د اردو په ژبه کې هم ټپا ویل شوی ده. اساس مغه زمنګ د پښتو ټپا ده.
پی ډیری له رباب او منګی، سیتار او منګی، دول، شپېلې، چمبي او بشپړ ساز سره ویل شوې دي. خو په دا وروستو کلونو کې د کندهار لور ته سانی عبید الله جان ټپې له چمبي او جاپاني ساز سره هم ویلي. د کندهار ځوان سندرغاړی منګل افغان به د کندهار د سندرغاړو حال راکړي چې په خو به ټپې څنګه ویلي او سی څنګه وایي.
افغان صاحب، نرمونی هم تیاره درته یکی ده، در ترزون و مشهوری
بیلګې یا نمونې به هم راته واغږئ.
بله، په دې کې مختلف استادانو سندرې ویلې دي، په دې کې شامد هم ویلې دي، په دې کې عبدالروف کنداري هم ویلې دي، عبیدالله جان هم ویلې دي، په سرو کې هم ویلې دي. نو د روف کنداري یو طرز یا هغه به زه درته ونیسم، یو دوه درې ټپې به تاسو ته زمزمه کوم.
ډیر خوږ طرز ما خوښ اوس د ځوانانو چې دا اوس کوم باب دی او غږیې
پستر صاحب درته وبېژو.
وزن ته په پام سره دا ویلی شو چې هر هغه شعر چې وضاحت، چست وزن او موسیقي ولري، دا چانس لري چې د موسیقي په پردو کې راشي. خو د لنډیو په اړه بیا هم خبرې ناتمامې دي. له کتابي کولو رانیولې تر آهنګینو او نویو طرزونو پورې ټولې خواوې نیمګړې سي. په دې هیله چې فولکلور پیژندونکي او موسیقاران یې له پامه ونه غورځوي.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومروا مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لاسیاویا، په خوست او کندوز کې مشميري دی، او په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مشميره ده 104، یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوس.
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو سلامونه. که غم د انسان زړه زپی، نو خندا او خوشحالي د انسان روح پالي او ژوند ته سیکه ورکوي. ملګرو، مونږ ځوانان په مجلسونو کې له یو بل سره خاندو او ټوکې ټکالې کوو، خو ځینې ملګري په یو بل پورې ټوکې جوړوي چې کله کله ترمنځ خفګان او عزله بدون هم رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع تر څنګ له ځینو داسې کسبکار ځوانانو سره هم خبرې کوو چې له زده کړې پاتې وو، خو لیک لوست زده کړې او خپل کارونه یې ځانونو ته اسانه کړي دي. زه نورګل شفق یم، له تاندې څنګه سره
مینا کی ملګرو ملګرو کو کی نکیږي ما سره چې سکیږي حقیږي حقیږي ما سره چې سکیږي.
دوستانو، منو چې د ځوانانو مزاج شوخ وي او شوخي خوښوي، خو متل دی وایي خندې د غاړې غړوندې دي، یعنی په بل پوري خندل په ځان پوري خندل دي. ځکه د یو چا مسخره کول د نورو په نظر کې د تا شخصیت هم چټراولي. کله کله د غټو کې هغه څه وایي چې ټوکې مې کولې، خو لټو کو نه رښتیا شو، رښتیا کیږي.
ټوکې مې کولې، ټوکې مې کولې، خو ټوکو نه رښتیا شو.
ځینې وختونه ملګری په خپل منځ کې ټوکې ټکالی سر کوي، خو دې ته پام نه وي چې ښایي مقابل ملګری توهین یا تحقیر کړي. په دې اړه مو یو څو ځوانان غږولي.
زما نوم یاسین امین دی. و دغه صحنو سره دغه واقعیت سره موږ ډیر مخامخ کیږو. هر ځای چې بندار وي ملګری دوستان سره غونډ وي، همدغه ټوکی ټکالی کوي، کله یو نفر تر برید لاندې راولي، کله بل نفر بې ځایه خبرې ورته کوي چې مخ دې داسې دی، یو سر دی، هسې دی، وجود دې داسې دی، حرکات داسې دی، خو یو نو توهین ورته کوي یو کس ته. بیا کله کله داسې کیږي چې څو کسان یو لوري ته کیږي، په یو کس باندې دغسې لوبه کوي. یعنی په خپله ځل دغسې پیښو سره ډیر مخامخ شوی.
مانوم وحید دی. تو کی خوخی دی خو په چوکات کې وی مونږ په مینس کې یو اندیوالم دی، کله چې هغه خبرې کوي نو دغه پیته کوي وای، نو کله چې هغه مثلا پارلمان وای نو پارلمان ته بیا پارلمان وای، نو په دې هکله مونږ اندیوالان کله کله خاندي او کله کله د ټوکی کوي. نه چا ما پورې تر اوسه نه دی خاندي.
رضوان الله وبرنګم اکثره وخت مونږ ملګری سره کینو، نو دوی بیا داسې کوي چې څوک اسه ملګری سره خپلو کې خبره کوي، یو کس پنخه کوي چې را دا به غپ پدولو کنه، بیا چې خامخه غږ یې اسه خبره مو کې چې هغه کې ځای خندم نه د ټول خاندي بیا او غدا سړی چې هر څومره خټو کوي کې نو غوی ورته بالکل نه خاندي. زه خو ډیر زیات مخشوه ما مثال سره وخت په ما باندې دا ټوکی کوي کنه چې زکه چې یو خو دوی خپل وای چې ته ډیر زرد خرابېږي ټوکو کې کنه، نو بیا اخر کې وای چې خپنه شي مثال
خیر. سید زابل د زابل د دوستانو هغه وای چې کله کله ملګری په گپ شپ یا په ټوکو ټوکو یو بل ته عجیب عجیب نمونه اخلي چې په ځینو کسانو پورې هغه نمونه نخلي او تر ډیره خلک په هماغه نوم یادوي او مسخره کوي، چې باید داسې خبرو ته پام وشي.
ځوانان په بنز ناست ولاړې خو په خپلو کې کوچني مجلسونه کوي، شوخي زیاتې پکې کیږي، ټوکې ټکالې زیاتې پکې کیږي، کله کله خو دوه ځوانان یو په بل ټوکې کوي. په ځینو سیمو کې ځینې ځوانان د مشهوروي په ټوکې کې مشهور، بیا د مېلمستیاوې جوړوي دغه ځوانان سره راولي، هغه د یو په بل ټوکې کوي. خو په دې ټوکې کې بیا کله کله داسې پېښې شي سړی تحقیر شي په روحي ډول، هغه ټوکې چې پر هغه باندې کیږي بد اثر وکوي، په ټوکه باندې چا ته نوم واخلي هغه نوم بیا پر عصري باندې پوخ شي، بیا هر څوک بیا په سیمه کې خلک ورته وایي، بیا هغه خور باندې بدي یو نفر اپت بیا په همدې اپت باندې مشهور شو چا د اپت په نامه ټوکه ور باندې کړی وه، بیا چې کله هغه خبر شوی بیا نو خوا به دی چې په مول دا نوم یاشی ده. یعنې د ټوکې ځینې داسې ناوړې پایلې هم لري.
یاسین امین د وردګ ولایت اوسیدونکی ځوان دی ملګرو، دی وایي چې داسې تحقیر امیزه ټوکې یوازې د ځوانانو په مجلسونو کې نه دي، بلکې د موبایلونو له لارې په میسجونو او د انټرنیټ له لارې په فیسبوک کې هم په ځینو قومونو پسې ټوکې تړل کیږي او د هغوی سپکاوی پکې کیږي. خبرې واوري
دا خبرې متاسفانه بيخي ډېرې دي. یو ټوکه ټکاله د ځانه جوړ کړی بیا په یو قوم پسې تړي او هلدا چې هغه ټوکه حقیقت نه لري. دا خبرې د میسجونو د لارې، ټلیفون د لارې ملګرو ته لیږي او د فیسبوک په صفحه باندې. حتی ځکه وخت مخکې خبر شولم چې یو روزنامه ده کا هفته نامه ده په غی کې دغه ټوکی ټکاله چاپ شوی، بیا د وردګو ولایت په خلکو پسې خلک ډیر په قهر شول، خلک ډیر خپه شول، نو دغه سه واقعیت هم ډیر لیدلی او ډیر موتر سترګو شوی. زه خو دا وایم چې ځوانان طبعا شوخ وي، طبیعت شوخ وي، غوښتنې شوخ وي، کارونه یې شوخه بڼه لري، خو په مجموع کې په کار ده یو ځوان ته، بیا خصوصا یو مسلمان ځوان ته، چې دغه سه خبرې ونه کړي چې یو چا توهین پکې وي په خبرو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا ښې خبرې وکړي یا چوپ کینئ. دا یو ښه فرمول دی. که موږ ښې خبرې وکړو دوستان به مو ډیر وي، که بعدې خبرې کوو طبیعي ده چې دوستان به د لاسه ورکوو. یوه خبره ده وایي چې خواږه ژبه د زړونو ښکار کوي، بله ژبه هم کلا ده هم بلا. بله پښتو کې یوه خبره ده وایي چې د تورې زخم جوړیږي خو د بدې خبرې نه.
همزولو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې ملګری باید د یو بل د شخصیت د لوړاوي هڅه وکړي، نه دا چې د ټوکو ټکالو او مسخرو په کولو سره د هغوی شخصیت زیانمن کړي.
چې د شوخی حدود معلوم وي کنه. ځینې خلک وایي چې ټوکې داسې دي چې بس څه دی ویل هغه ټوکه ده، کنه چې په چا دی ویل ده، د بل چا د حیثیت او د هغه د شخصیت سپکاوی نه دی پکار. ځکه دې سره په ټولنه کې عموما په هغه خپله مثلا هغه خپل ملګرتیا کې او ګډوډي پیدا کیږي کنه. پکار ده چې خلک ملګری شخصیت غټ کی لوی یی کی کنه. د دې نه ډیر زیات ځان ساتل پکار دی او چاس پکاوی نه دی پکار.
مننه چې تاندې څنګه اورې.
وینای یارانو نه
وای چې خندا د ژوند مالګه د ملګرو خدا خبره به مو ډیر اوریدلی وی چې وای نالوسته یا بے سواده په مثال درانده ده نو ویل شو چې لیک لوس پرته هم ژوند بل منګه ده یو حدیث شریف ته وای چې لزانګو تر ګور علم تر لاسه کړه خو زمونږ ځینی هغه ځوانان چې لیک لوس پاتې شوی دي دوستانو او اوسې عمر خونځی ته تګ نه ده په دې شرمېږي چې درس وایي لیک او لوس د کړی فکر کوي چې بل اور خطیری دي خو که هڅه وکړي همت وکړي او یو څه ځان لیک لوس ته مجبور کړي نو دا لور خطیری وب راګرځول شي محمد صابر هم له همداسې څو ځوانانو یو دی دکاندار دی چې عمر 25 ته رسیدلی خو درس اوس لالیف اپیل کرده
من بسیار کوشش کردم که سواد یاد بگیرم
دیره حتی می وکلا چه سواد زده کردم لالیک لوست سرم دیره زیاده می نوا خودزین ستون زیوه چه خونزای را نپاده شو زه پخپل دکانداریم پا دکان که حساب کتاب لرو چه تا قرض ورکو او لچه قرض اخلو نو دا می نشو لیکلی استاد دکانداری هم کوم او والم درستم هم دوام ورکلم
به حساب دکاندارم هستم دکانداریم می کنم دیگه ای که دا پولیش می خواهم درسم ادامه بدم
دوستانو پوهی گوچی لیک لوست او زده کړه د هر چا په خیر ده کڅوک د محمد صابر په څیر دکاندار وی کڅوک ترکان مستری رنگمال او کوم بل کسب کار وی او کیا هم څوک د محمود په څیر یو دهقان یا باغوان وی محمود کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان دی په ماشومتوب کې یو ذهنی ناروغي لرله ځکه لیک لوست پاتې شو خو له هغه راهیسې چې له خپلې ناروغۍ خاطر جمع شوه لیک لوست پیل کړی دی
تر اوسه خود سی و چیز ما خپل تکلیف درلوده تکلیف دی عصبی نکیده بیا اوس می سی و ځان کې رګزر هغه ولید مالی وسم سر دی وخت ده باید تحصیل کوم درس وایم مخکې لارس تقریبا یو کال کېږي سی چې کوم په خاطر تعلیم درس پسې ګرځم ام وخت نو په حساب حالت لږ زره باغ او پټای دا کول ډیر شین ذکر دي نو خدا مشکلات خپل وس کول شي طرف کو به سوادی خود تاریکی ده لکه ورون داسي ورون څه پیږي په کوم روان يم اما سواد در کول شي کوي چیرې کبل ملک ذکر کی کوم نو مشکل بن لري سو وای مای چار وخت لو بو نسی تازه ده نو هر کله چې درس لري وي هغه به موافقه کامیاب وي
محمود وای دوستانو چې باغداری کوم د مانو باغ لرم خو لیک لوست می نه وز ده نور به د حساب کتاب په لیکلو کې را سره مرسته کوله به په خو بلا سوم خو اوس می چې لیک لوست د کړه خپل ټول حساب کتاب په خپل کوم
زه اوس کولای سم کچیر د خپل د مثال د باغ څومره مړای وکړه دا ولي کوم څومره می خرڅ کڅونه ګټه سو توي تاوان د هر څه مثال په سومي وخت څو می خرڅ کړه څو د کرایي وته څو ماته پاتس وی هیڅ کوم نو مشکل نه لرم او د خپل حساب کتاب د خپل کوم هغه څوګه چې اوس نسی لوستلای یا نسی ویلای لیکل نسی کولای زه له غوړه جمله نه وتلای می ډیر زیات خوشاله یم او ډیر موافقت ځانته احساسوم چې زه اوس موافق اسوم اوسم سر دی وخت ده ډیر کامیاب یم او ډیر خوشاله یم
دوستانو په کابل کې سیواد خونیز مرکز ته ورغلم چې همداسې لیک لوست پاتې ځوانانو ته سیواد ورزده کوي له محمد صابر او محمود سره هماغلته آشنا شوم ګل محمد اریوبی د دغه مرکز مسؤول دی دی به په سر کې د نوموړي مرکز په اړه معلومات راکړي
هغه ځوانان چې لوست نه پاتې شوي دي اوس یې سن دې حد ته رسېدلی دی چې نشي کولی چې مکتب له سره شروع کړي او د کور دپاره نفقه روزي ګټي هغو کسانو دپاره مونږ داسې فکر وکړو چې بیا داسې ټایمونه ورته برابر کړو داسې یو څه برابر کړو چې دغو ځوانانو ته هم ګټه رسوي په دې مرکز کې اکثره ټایمونه د وخت نه د کاري وخت نه ورسته دي او یا مخ کې دي فرض مثال د اتو بجو نه مخ کې دي د څلور بجو نه شاته د شپې تر لاسو بجو پورې دغه سیمونه دي اکثر ځوانان کارګر ځوانان دي کسب لري مستریان دي کارچوانان دي او دکانداران دي هغه ته مخام کار کوي مخام راځي او اتو بجو تر لاسو بجو پورې راځي دلته یو سات درس وای او درې میاشتنۍ پروګرام مو ته جوړ کړی دی ډیر ماسر دی ګټور دی تر اوسه څومره ځوانان موږ سره دي ټول ته خوخت دي او ته دوران باریک کړل هغه ډیر عادي کلل وستل کواشی مونږ سواد برخه لرو په پښتو ژبه او په دری ژبه درې مشتنی پروګرام لرو هغه کسان چې بلګ لیکول وس کواشی دی غوی د پاره درس نویسی یا کارا لیکنه ورخه ورزده کو چې غوی املا او انشاء جوړ شي ترڅنګ انګلیسی بخش لرو کمپیوټر لرو
همزولو فرهناس په نوموړی مرکز کې خون کیده وای چې زما په شاګردانو کې داسې ځوانان شته چې څوک لاسی کراچی لري څوک ترکاری پلوري او څوک دکانداران دي خوشاله ده چې دوی په ډیره مینه درس وایي او ډیر ښه درک لري.
بیا نظر رسیدم چې څنګه تدریس میکنم په اندازه چون کسای که مثلا از سواد درمانده نو قصاق
ډیر تری رزیم ارته چې ورزده کوم ډیر په ښه ډول زده کوي ځکه هغه کسان چې لزده کړی لري پاتې وي د زده کړې په ارزښت تر نور ډیر ښه پوهیږي او درس ډیر زر زده کوي. اوس ډیر خوشاله دي. یو وخت چې په ټکی هم نه پوهیدل خو اوس په خبرو او لیکلو کې ډیر مثبت تغییر راغلی. په اولو ورځو کې ډیر نهیلي وو خو اوس پر ځان ویاړي. داسې ځوانان مې په ټول کې شته چې لسی کراچۍ چلوي، ترکاري خرڅونکي شته، دوکانداران شته، ګڼ ځوانان دي. وایي له زانګو تر ګوره علم ترلاسه کړه، نو زده کړه په عمر پورې نه ده تړلې، باید هر وخت زده کړه ترلاسه شي. هیله من یم چې ټول ځوانان مو باسواده شي او علم ته مخه کړي.
موفق باشو همه ځوانان مو رجوع به علم کړه.
ګل محمد اریوبی وایي همزولو چې له لیک لوست سره د دوی د زده کوونکو په ژوند کې ډیر تغییر راغلی. هغه نیمګړتیا چې په خوای لرله اوس یې نه لري او ل خپل ژوند ډیر خوشاله دي.
ډیر خوشاله دي. دوی په ژوند کې تغییر راغلی دی. که دوکاندار دی مخکې به چا ته بل ورکول او بل چا باندې به لیکل، چا به چې سودا خرڅ کړه په هغه به بل هم لیکل. د دوکان د خط رسید اوس هغه خپله لیکي. دوی ژوند کې تغییر راغلی دی. ته خپله وایي هره ورځ مونږ سره بحث کوو، دوی وایي چې مونږ یو نوی ژوند شروع کړی دی. پخوا بدلو مونږ به یو ځای لوحه لیدله ایران به پاتې وو چې په دې سن او په دې عمر مونږ څنګه چانه پښتانه وکړو چې دا دی څه لیکلی دی، یا به یو ډاکټر ته تلل. اوس
مننه چې تاندې څنګه مو تر پای واورېده. الله مو